بي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه درنو دوستانو ستړي مشي زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رډيو په دې غرمنۍ خبری خبرونه پی یو استوديو کې هر کله کو په دې خبری خبرونه کې مو د سر موضوع دا ده چې دوو امریکایي جنرالانو له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د بشپړې وطنې په وړاندې خبرداري ورکړې ده. ویلي دي چې که چیرته مخکې د سولې د یوې هوکړې نه امریکایي ځواکونه په بشپړه توګه له افغانستان نه ووځي، ښایي په دې هیواد کې جګړه زور واخلي. دا مو د سر موضوع ده. نور رپورټونه به هم ولرو، خو پیل له خبرونو کوو. نوریاس نوری د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د پوځ جګپوړي قومندانان خبرداری ورکوي چې که په راتلونکو څه کمو دو میاشتو کې په افغانستان کې د سولې او جوړجاړۍ ونیسي او له دې هېواده امریکایي ځواکونه ووزي، افغانستان به سختې جګړې په مخ کې ولري. ټاکل شوی چې د میانمار له واکه لرې شوې مشره آنګ سان سو چی نن په یوه محاکمه کې راڅرګنده شي، حالاً هم له هغو هېوادونو سره یو ځای شو چې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین تطبیق یې ځنډولی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا د پوځ جګپوړي قومندانان خبرداری ورکوي چې په راتلونکو څه کمو دو میاشتو کې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ډیپلوماتیکې هڅې نتیجه ورنه کړي، نو افغانستان به سختې جګړې په مخ کې ولري او طالبان به لوی ښارونه له ګواښ سره مخامخ کړي. دا خبرداری د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال جان مکنزي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له امریکایي رسنیو سره په وروستیو مرکو کې ورکړی دی. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې جنرال جان مکنزي په هغه مرکه کې چې د شنبې په ورځ خپره شوې ویلي که له طالبانو سره له موافقې پرته موږ ځواکونه له افغانستانه وباسو، د ده په باور د افغانستان حکومت به د لویو ښارونو او ښارګوټو د امنیت په خوندي کولو کې له لویو ستونزو سره مخامخ وي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل او د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي تېر ورځ وویل چې په بیړه د بهرنیو ځواکونو وتل به یو څه ستونزې رامنځته کړي، خو ډاډ یې څرګند کړ چې افغان ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې د هېواد امنیتي چارې په خپله سنبالې کړي. د هغه تړون له مخې چې امریکا د تیر کال په فبروري کې له طالبانو سره کړی، ټول امریکایي ځواکونه باید د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي. خو امریکا پر دغه تړون له سره غور پیل کړی او د دې تر څنګ د بین الافغاني خبرو پروسه هم په دې نیت ګړندی کړې چې د افغانستان د جګړې ښکیل اړخونه د افغانستان دولت او طالبان تر هغه وخته یوې موافقې ته ورسیږي. د ننګرهار چارواکي ادعا کوي چې د لالپورې ولسوالۍ لپاره د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا ټاکل شوی مسؤول له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. په هغه بیان کې چې نن سهار د والي له دفتر څخه خپور شوی راغلی، د محمود جان په نوم د یوې وسلوالې ډلې قومندان چې داعش ډلې د لالپورې د ولسوال په توګه ټاکلی و، تېره شپه په مومندرې ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو د پوځي عملیاتو پر وړاندې د مقاومت په پای کې ووژل شو. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې عملیاتو پر مهال د داعش ډلې یو غړی او درې تنه نور مشکوک کسان هم له وسلو سره نیول شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې دریو شل اوره مسابقو ته په چمتووالي بوخته ده. د دواړو هیوادونو ټیمونو به تر دو ټیسټ لوبو وروسته لومړۍ شل اوره مسابقه را روانه چهارشنبه وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
له دې وروسته به د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ د افغانستان په قربتوب درې نړیوالې شلوریزې لوبې ترسره شي، چې دا لوبې به د عربي متحده اماراتو په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
افغانستان له زیمبابوې دویمه ټیسټ لوبه پرون د شپږو وکټو په توپیر وګټله، خو افغانستان لومړی ټیسټ لوبه بایللې وه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې د میانمار له واکه لرې شوې مشره آنګ سان سو چی نن په یوه محاکمه کې راڅرګنده شي. له کله چې نوموړي د دې هېواد پوځ د یوې کودتا په ترڅ کې له واکه لرې کړې، په دې هېواد کې خونړي اعتراضونه دوام لري. پرون لږ تر لږه 38 تنه مظاهره چیان د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شول. د آنګ سان سو چی یوه مدافع وکیل فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې نوموړي به نن په مجازي توګه په محاکمه کې راڅرګنده شي. پر آنګ سان سو چی په غیر قانوني توګه هېواد ته د واکیټاکي مخابرو د واردولو د کورونا وایروس له امله له لګول شو بندیزونو څخه د سرغړونې، د مخابراتو له قانون څخه د سرغړونې او د عامه پاڅون د لمسولو تورونه لګول شوي دي. په همدې حال کې د میانمار یا برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي په دې هیواد کې هغه څه چې د وینو بهولو دوام یې بللی سخت غندلې دي. کریسټن بریګینر په یو بیان کې ویلي چې د سیمه ییزو لوبغاړو په ګډون نړیواله ټولنه باید د میانمار د خلکو د یووالي او د ډیموکراسۍ لپاره د هغوی د هیلو په پار ګډې هڅې وکړي. د اساسي بندیانو د ملاتړ ټولنې څارونکي ډلې ویلي چې 22 مظاهرچیان په هلنګ تاریار کې وژل شوي دي. په ځینو راپورونو کې په یانګون کې د وژل شوو کسانو شمیر 3 تنه ښودل شوی. همداراز دولتي تلویزیون ویلي چې د اخوډه پر مهال یو پولیس هم وژل شوی دی. په میانمار کې پراخې مظاهرې د تېرې میاشتې له پوځي کودتا وروسته پیل شوې دي. حالان هم له هغو هیوادونو سره یو ځای شو چې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین تطبیق ځنډولی دی. وروسته له هغې چې په یو شمېر هغو کسانو کې چې دغه واکسین یې ترلاسه کړی دی وینو د غوټه کېدو راپورونه خپاره شول. آیرلند، ډنمارک، ناروی، بلغاریا او تایلند دغه واکسین تطبیق وځنډاوه. حالان پرون وویل چې دغه واکسین د مارچ تر 9 پورې ځنډولی دی. له دې مخکې د آیرلند روغتیایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې د استرازینیکا واکسین د لنډې مودې لپاره وځنډول شو. دا وروسته له هغې چې د ناروی د درملو د تنظیم ادارې راپور ورکړ چې استرازینیکا واکسین په ناروی کې تر لګولو وروسته په بالغو کسانو کې د وینو د غوټه کېدو سبب شوی دی. تیره اونۍ د ډنمارک، ناروی او بلغاریا په ګډون ګڼو هیوادونو د دغه واکسین لګول وځنډول. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د دغه واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ کوم ارتباط نه دی موندلی.
دوستانو خبرونه مولا زاده رادیو نو اوریدل. نوریاس نوری درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. دو امریکایي جنرالانو خبرداري ورکړه چې افغانستان نه کټول بهرني ځواکونه ووزی حالات به د اندېخنې وړ شي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که بهرني ځواکونه وي یا نوي د مهارولو د جګړې د مهارولو او سیاسي مشارکت لپاره یوازینی لار اوربند او د سولې خبرې دي.
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندې دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي.
دا د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ دی چې څرګندونه به وروسته په یو ریپورت کې دروابرو. لدی مو هم خبرو چې د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي وسلوال طالبان لا هم په خپل زندانونو او توقيف ځایونو کې بنديان شکنجه کوي. په کونړ کې به دا واوري چې دغلته مامورینو ته په تنخواګانو کې وړي یا ماتې افغاني ورکول کیږي، خو دوکانداران یې ترې نه اخلي. د سیمه او نړۍ په ریپورټونو کې به دا راوخلو چې ټاکل شوې ده لا واکه د برما پرزول شوې مشره آنګ سان سوچی نن یوې محکمې کې څرګند شي. دا د آزادۍ راډیو ده. په داسې حال کې چې د امریکا د پوځ سو چارواکو له افغانستان څخه د دې هیواد د سرتیرو د وتلو په صورت کې په افغانستان کې د حالاتو په اړه د اندېښنې وړ اټکل کړی، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که بهرني ځواکونه وي یا نه وي د جګړې د مهارولو او سیاسي مشارکت لپاره یوازینی لار اوربند او د سولې خبرې دي. د دې شورا ویان رحمت الله اندر نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د دوه هیله تړون وروسته د بهرنیانو سرونه خوندې دي، خو لا هم افغانان وژل کیږي. د امریکا د پاوز د مرکزی کمانډانې کمانډان جنرال مک مکنزي ویل دي د دوه هیله هوکړې سره سم له افغانستان د امریکایي سرتیرو وتل بل لا زیاتې ګډوډې ته په دې هیواد کې لاره هوار کړي او جګړه به زور واخلي. لا کابل څخه زما همکار را سره وصل دي، نور تفصیل له تاسو اورم. مهرباني.
د امریکا د پوز مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال مک مکنزي تیر ورځ له افغان جمهور رئیس سره له خبرو وروسته په یوه مرکه کې ویلي ک امریکایي ځواکونه د ټرمپ له لوري د طالبان سره د شوې هوکړې مطابق له افغانستان نه وځي، جګړه به زیاته شي. جنرال مکنزي ویلي د مې میاشتې سره سم ک امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، طالبان به په ګډوډیو لاس پورې کړي. د هغه په خبره افغان حکومت به په خپلو سیمو کې د واک د ساتلو لپاره طالبان سره په یوه سخته جګړه کې ښکېل شي. خود افغانستان د ملي امنیت شورا به د دغه څرګندونو په جواب کې وایي د دوه هیله تړون وروسته د بهرنیانو سرونه خوندي، خو لا هم افغانان وژل کیږي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي. که بهرنیان ووزي او که ونوزي، د جګړې د مهارولو او په نظام کې د سیاسي مشارکت لپاره یوازنۍ او اساسي حل لاره اوربند او سوله ده چې د مذاکراتو له لارې راتلی شي.
جنرال مکنزی همدار از ویلی د امریکایي ځواکونو وطن کولې شلوې خارونه ته د طالبانو غوښنه زیات کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د کاناډا هیواد پوخانی استاد کریس الکساندر له انډیا ټوډی سره په مرکه کې ویلي چې طالبان د زور له لارې ځای ته نشي رسیدلی. د هغه په خبره دغه ډله باید راشي او له افغان حکومت سره په ګډه د سولې لپاره کار وکړي. له بلې خوا پاکستاني سیاستوال افراسیاب خټک بیا له طالبانو غواړي چې روانه جګړه په افغانستان کې پای ته ورسوي. هغه د پېښور په پاکستاني پریس کلب کې یو غونډه د وینا پر مهال ویلي چې په دوحه کې روانې خبرې لسنو سره مخ شي، طالبان به یو ځل بیا په خپلو سرتیرو ته امر وکړي چې په افغانستان کې ځینې سیمې تر کنټرول لاندې راولي. د ټولو اندېښنو ته په ځواب کې بیا طالبان وایي چې اسلامي امارت د جګړې پر ځای خبرو ته لومړیتوب ورکوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي که د خبرو له لارې د سولې خبرې له ستونزو سره مخ شي، افغانان به یو ځل بیا د نظامي له لارې د خپل هیواد ساتلو لپاره راودانګي. د هغه په خبر بهرنیان یوازې د خبرو په بحث سره د هغه په خبره بهرنیان یوازې د خپل سرتیرو د ایستلو مسؤلیت لري، نه دا چې د هیواد په دننه مسایلو کې لاس وهنه وکړي. دا څرګندونه داسې مهال چې تیر ورځ د امریکا د مرکزي پوځ قومندان جنرال مکینزی له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په کابل کې لیدلی. د جمهور ریاست له لوري په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوی چې دواړو خواوو د سولې پروسې، امنیتي وضعیت او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ خبرې کړي.
و موردل چې په داسې حال کې چې دوه امریکایي جنرالانو د افغانستان نه د امریکایي او نورو نړیوالو سرتیرو د وتلو په صورت کې په دې هیواد کې د حالاتو د خرابۍ او د جګړې د زیاتېدو خبرداري ورکړې ده. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوه هیله تړون وروسته د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو د افغانانو جنگ روان دی او که بهرنیان وي که نه وي د سولې او اوربند اړتیا ده. بلخوا په ورستیو کې د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان وی چارواکي ویلي وسلوال طالبان لا هم په خپل زندانونو او توقيف ځایونو کې بنديان شکنجه کوي. په هيومن رائټس واچ سازمان کې د اسیا د برخي مرستيال مشي پاتريشا غاسمن ازادي راډیو ته ویل طالبان لا هم ګڼ پټ زندانونه لري. سالي محمد سالي د موضوع تفصيل دروړي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هيومن رائټس واچ یو چارواکي وسلوال طالبان تورنوي چې پټ زندانونه لري او خپل بندیان په بیلابیلو بڼو سخت شکنجه کوي. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستيال مشر پاتريشا غاسمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه ډول پټ زندانونه له اوږدې مودې راهیسې د افغانستان د رواني کشالي یو برخه ده.
We described these prisons run by the Taliban. We interviewed former
د دغه زندانونو په اړه چې طالبان یې چلوي توضیحات ورکړي. موږ له پخوانیو بندیانو او د طالبانو له جګړه مارانو سره مرکه کړې چې په دغو پټو زندانونو کې د شکنجې د ځینو مواردو په باب جزئیات ورکړي. په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې د اعتراف لپاره وهل ډبول شوي دي. په ځینو مواردو کې خلک د هغو کسانو د اعدامېدو شاهدان هم وو چې له دولت سره په تماس ټینګول تورن وو. دغه ډول زندانونه له اوږدې مودې راهیسې د شخړې یوه برخه ده او د طالبانو د ناکامۍ یوه بیلګه ده چې د شکنجې موارد ردوي، خو په څرګنده دا کار ترسره کوي.
د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو لپاره د مدافع وکیل د ګمارنې نشتوالی، د اعتراف لپاره د بندیانو ډبول، بیرول او په ځینو مواردو کې وژل هغه څه دي چې نړیوالو سازمانونو یې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. خود طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد پرون یک شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوعات رد کړل.
دا خبر از بوکړه کړو موږ چې ډول پټ زندانونه نه لرو او د زندانونو نه لرو څخه شکنجه څوک ورکړي. زندانونه کې ټول کړه وړه د شریعت برابر کیږي او د محاکم لپاره کړه وړه څوک زندان ته لګیدل کیږي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما تیره میاشت په یو مفصل راپور کې د افغانستان په دولتي زندانونو او توقيف ځایونو کې هم د بندیانو وضعیت ښه نو بللی. هغه راپور له 1450 بندیانو سره د افغانستان د څلورویشت ولایتونو په 13 زندانونو او د ازادۍ د سلب په مرکزونو کې د مرکو پر بنسټ چمتو سوی و. په دې راپور کې له بندیانو سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د سختې شکنجې اندازه 13.3% ښوول سوې چې د د 2018 او 2013 میلادي کلونو پرتله ډیر لږ کموالی شي. په هغو کلونو کې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې او له بندیانو سره د بد چلند فیصدي 1.2 شول سوې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیره میاشت ویلي چې دوی د بندیانو د شکنجې د مخنیوي هڅې ګړندۍ کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له یوه کال راهیسې د زندانونو او توقیف ځایونو اداره خپلواکه سوې ده، خو وزارت وایي چې دوی به بیا هم د بندیانو او توقیف سویو د شکنجې موضوعات تعقیب کړي. د افغانستان زندانونه وخت نا وخت د بندیانو د اعتصابونو یا هم شخړو شاهدان وي. وړم شپه هم د کابل په پلو چرخي زندان کې د بندیانو ترمنځ شخړه کې چې علت یې نه دی روښانه سوی، لږ تر لږه د یوه تن د وژل کېدو او څلورو نورو د چپی کېدو خبر ورکول سوی دی.
د ازادي راډیو د دې رپورټ له خبرېدو وروسته د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند رحمت الله اندړ په رسنیو ته پاستولی یو پیغام کې د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان د دې چارواکي اندېښنې تایید کړې دي او ویلې دي وسلوال طالبان په خپلو زندانونو کې د بندیانو د ساتلو او د هغوی سره د اصولو سره سم چلند امکانات هم نه لري او ادعا یې کړې ده چې په زیاتو برخو کې زندانیان شکنجه شوي، په لوږه ساتل شوي او هسې پاملرنه ورته نه ده شوې چې د زندانیانو حقونه دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
دا د آزادی رادیو ده. دوستانو د خبرونې په دوهمه نمایي کې موږ نن 25 کې بحث لرو. افغان حکومت د مسکاو او ترکیه غونډه ته خپل پلاوی استوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار د شنبه پورس په کابل کې امنیتی چارواکو غړي خبري غونډه ته ویل افغان حکومت چمتو دی چې مسکاو او استنبول ناستو کې ګډون وکړي. دا دی ونې په بحث کې چې د دې خبرونې په دوهم نیم ساعت کې یعنی ل 1 بجې وروسته خبريږي او بخې له 12:30 بجو د افغانستان په وخت وروسته خبريږي. په همدې موضوع باندې ل ملمنو سره بحث شوه. خو څو اقتصادي خبرونه اورو.
د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سکل په افغانستان کې نږدې 200 میټریک ټنه شات تولید شوې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن آزادي رادیو ته ویل چې د رسمي شمیرو لمخې له سو کلونو راهیسې په تخار، بدخشان، بلخ، بامیان، هرات، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې د شاتو تولید له 150 پورته شوی. په وروستیو کلونو کې په یو شمیر نورو هیوادونو لکه عربي متحده اماراتو، دوبۍ او هند کې جوړ شویو نندارتونونو کې لومړی ځل د افغانستان شات نندارې ته وړاندې شوې چې تود هرکلی شوی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د مچیو صنعت ودی او د افغانستان شاتو ته بازار موندنه د دغه هیواد له لومړیتوبونو څخه دي. افغانستان او اوکراین د اقتصادي پراختیا، سوداګرۍ او کرنې په برخو کې په دوه اړخیزو همکاریو ټینګار کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی اوکراین هیواد ته سفر کړی او د دغه د اقتصادي پراختیا، سوداګرۍ او کرنې له وزیر پترشکو هور سره کتلی او د سوداګرۍ پراختیا، اقتصادي همکارۍ او کرنې پراختیا په اړه ژمنې ترلاسه کړې دي. خغلی احمدی وویل چې اوکراین د ورېښمو لارې د نخلولو سره هم خپل خوښي ښودلې ده. خغلی غوریانی له یادو هیوادونو سره د سوداګرۍ د زیاتوالي ترڅنګ ویلي چې په افغانستان کې په بیلابیلو سکتورونو کې د پانګونې ډېر فرصتونه شته او اوکراینی پانګوال کولی شي چې په ډېرو برخو کې پانګونې وکړي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 2.5 پوله، یو یورو 2.9 افغانۍ 0.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.6 افغانۍ 0.5 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.6 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.6 افغانۍ.
دا د ازادي رادیو د اقتصادي خبرونو مو اوریدل دوستانو تاسو په زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کولای شئ چې زموږ ریپورتونه او خبرونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیو غانو سره وګورئ. او اوس هم یو نړیوالې موضوع ته ځو. نن په برما کې لا واکا پرزول شوی سیاسي مشره آنګ سان سوچی یوی محکمه کې را څرګندېږي. دا محکمه یو ورځ وروسته تر دې جوړیږي چې لتیری سبان دی وی میاشتې راهیسی پرون د کوداتا ضد مظاهره چیانو لپاره تر ټولو خنړی ورسوه. دا ساده رډیو د خبر د مرکزی څنګه ریپورت تفصیل پرې له اسد الله لودین ناورو.
پرون د مارچ پر 14مه لکتر لګه اته ډیر څه اعتراض کوونکې د برما د امنیتی ځواکونو لخوا وژل شول چې د کوداتا پر ضد لارو سړکونو تر راوتلی وو او د آنګ سان سوچی د خوشی کې دوه غښتنه کوله. امنیتی ځواکونو د غلطه پر دیموکراسي په لاره مظاهره کوونکو داز وکړې چې د سیاسي بندیانو د مرستندوی ټولنې ای ای پی پی په وینا دوه وستنې په هلینګ تریار خار کې ووجل. د نورو راپورونو لمخې په بل خار یانګون کې درش پیتتنه وجل شوې دي. په میانمار یا پخوانی برما کې خلک د 13 فبراير میاشتې د لومړۍ نیټې له کودتا وروسته هر ورځ سړکونو ته راوځي، سره له دې چې د حاکم پوځي نظام لخوا پر فضا تنګه او هڅه کوي چې د دوی مخالفت شند کړي. د غلطانن د مارچ په 15مه د لا لویو مظاهرو او اعتراضونو تابعیان ول شوې ده. د پرونی تاوتریخوالي پر مهال په یانګون خار کې د چین یو شمیر فابریکو ته هم اور واچول شو. دا کار د بیجینګ پر ضد ښکارا عمل بلل کیږي او مظاهره کوونکي داسې انګیري چې چین برما کې د پوځي کودتا پلوای دی. په برما کې د چین سفارت په دې اړه یو اعلامیه خپره کړې او د دې کار د غندنې ترڅنګ له پولیسو غوښتنه کړې چې د چینایانو د سوداګرۍ خوندیتوب تضمین کړي. د برما دولتي رسنیو راپور ورکړی چې تر پرونی تاوتریخوالي وروسته د هلینګ تریار خارګوټي او څنګلوري شوپیتا خارګوټي کنټرول پاوز په خپل لاس کې اخیستی. د یانګون په محکمه کې د آنګ سان سوچی استمایا نن پیلېږي. دا خبره د هغې وکیل فرانس پریس خبری آژانس ته کړې ده. د نوبل د جایزې ګټونکي آنګ سان سوچی باندې تور دی چې د کورونا وایروس د مخنیوي تګلاره یې نقص کړې، د ارتباطاتو له قانونه یې سرغړونه کړې او عام خلک یې له نارامیو سره مخ کړي دي. پوځي چارواکو دغه راز سوچی تورنه کړې چې په غیر قانوني ډول یې د شپږ لکو ډالرو نقد پیسې او یوه زیاته اندازه سره زر اخیستې دي. د سوچي مدافع وکیل بیا دا تورونه رد کړي او بے بنسټه بللې دي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
تاسو موږ له ازادي رادیو نه اورئ. په کونړ کې هغه مامورین چې په تنخواګانو او معاشونو کې ورته وړي یا ماتې افغانۍ ورکول کیږي شکایت کوي چې دوکانداران ترې وړي افغانۍ لکه یوه ګونه، دوه ګونې، پنځه ګونې نه اخلي. کله چې له دوکاندارانو نه وپوښتل شي چې ولې نه اخلي، هغوی وایي چې افغانستان بانک ترې وړي افغانۍ نه اخلي، خو چارواکي بیا دا نه مني. له کونړ نه پرې نور تفصیل اورو.
شاپور شینواره د کونړ د مروري ولسوالۍ په غاخه کنډو کې سرتیری دی. هغه پر ډیورن کرخه د پولیسو په پرته پوسټه کې دندلري. د پولیسو دې سرتیری راته یو موټي افغاني سکی و خودي چې نه پوهیږي څه پرې وکړي.
اول را می ماش واغه سپ ماش را ته تقریبا نیم سلی را ته چنج رو پیدا کړی دی چې پنځګونی او دوګونی دی، یو غونی هم پکې دی. باندې زمونږ هویت هم ده او مونږ په ویاړو خدای غروپې چې دی دکاندارانه ناخلی ولو که سوالګر لې ورکه هم ناخلی، نو مونږ وزاس ایرانی چې په دې روپو باندې مونږ څه وکړو.
لاسی کراچی چلوونکې او غریبکار کسان هم وای ډیر کله خلک د کار په بدل کې وړي افغاني ورکوي چې هغه بیا له دوی څوک نه اخلي او ورسره سلګونه داسې افغاني ټولې شوې دي. سید ولی په اسدآباد کې د چای سماوار لري.
چې څوک بانکي په مشواري د لوګي غیږي یو ګونو دوګونو وکړي چې موږ څوک راوړي موږ څه د چوالو موږ پنځه روپو ته نه چې هغه چې موږ غونډه یو ګونو دوګونو راکي هغه چې به کم دکاندار را ورکوم مې به ته نه روړ. دا موږ غټه چارواکو ته دا هیله ده چې دا هم کی یې به خې بند کی.
دکانداران به وای لتی رو دو کالو یې وړو افغاني باندې راکړه ورکړه کوله او کومستون زپکی نه و، خو دا دوه میشتې کیږي چې له دوی هم بانک نه اخلي، نو ځکه یې دکاندارانو هم اخستل بند کړي دي. عبدالخالق اسد آباد کی دکان لري. دوی وای په کونړ کې د پاکستانی روپیو پر ځای افغانۍ په ښه ډول دود شوی، خو د افغانستان مرکزی بانک او نورو ادارو ته پکار دی چې په دې برخه کې شته ستونزې له منځه یوسي او د وړو افغانیو برخلیک معلوم کړي، ځکه چې ډیر زیانې عادي غریبکارو ته دی. په کونړ کې د افغانستان بانک مسؤلین بیا وایي دوی د اړتیا وړ وړې افغانۍ بازار ته عرضه کوي چې څو د خلکو ستونزه حل شي، خو یو شمیر هټیوالي د شخصي ګټو په خاطر درایج کېدو مخه نیسي. په کونړ کې د افغانستان بانک مدیر حاجی شاولی خان
دا لپاره دی چې هغه کوم مشکل چې په بازار کې دی د وړو پیسو او د هغه یوګیز دوګیز پنځګیز هغه په دې باندې پوره شي، او که چېرته منظم دوکاندارانې واخلي مختري واخلي هم د چا سره لس روپۍ به په جیب کې پاتې نه شي. فرض کړه زه ورکم او یا هلته بیرته سیب شراب را واخلي، شراب بیرته ما ته را وړي، هغه کوم مقصد دپاره چې هغه مقصد حاصل نه شو، د مشکل ټول دوکاندار جوړ کړی دی.
د کونړ والي وایي چې د افغانیو ارزښت په وړو او غټو کې توپیر نه کوي. محمد اقبال سعید آزادی رادیو ته وویل
منګ شاروالی ته هدایت کړی ده چې نرخونه هم کنټرول کړي، ټول دکانداران په دې مکلف کړي چې پړې افغاني واخلي او د چلخ لاندې راوړي، په دې سره نرخونه هم کنټرول لیدل شي او پیسې هم په حرکت باندې راځي. ملي بانک هم مجبور مکلف ده، هغه څوک چې ټیکس ورکوي مالیه ورکوي هغه کې هم باید د وړې افغاني دوی واخلي.
د کونړ په ګډون د ډیورن کرخې سره پرتو اکثرو ولایتونو کې له تیرو دریو لسیزو خلکو راکړه ورکړه په پاکستاني روپیو کوله، خو دوه کاله کېږي چې خلکو په کونړ او ځینې نورو ولایتونو کې د افغانیو کارول پیل کړي. عام افغانان خوښ دي چې پر خپلو ملي بانک نوټونو راکړه ورکړه کوي، خو له افغانستان بانک او نورو ښکېلو ادارو غواړي څو د افغانیو د ترویج د ملاتړ لپاره خپلو اقداماتو ته دوام ورکړي او په دې برخه کې راپورته کېدونکې ستونزې په وخت هوارې کړي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
امریکا کې یو نوی اپ جوړ شوی چې په چټکۍ وده کوي او نن سبا د ډیرو خلکو په خوله دی. د دې نوې ټولنیز شبکې د کار د څرنګوالي او له موجوده خواله رسنیو سره د توپیر په اړه له عصمت ساروان تفصیل اورو.
په امریکا کې یو نوی ټولنیز یا خواله رسنۍ په چټکۍ د خبرېدو په حال کې ده. په دې رسنۍ کې د فیسبوک، ټویټر او ځینې نورو په شان لیکل نه کیږي، بلکې یوازې د کاروونکو ژغونه یو بل ته رسول کیږي. دا ټولنیز شبکه د امریکا په سان فرانسیسکو کې نه تنو په ګډه جوړه کړې او کلب هاوس نومیږي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې کلب هاوس اپ یوازې په آیفون کې کار کوي او له دې سره سره په څه کم یو کال کې ارزښت تر یو میلیارد ډالر اوښتی دی. کلب هاوس چې درې میاشتې پخوا یعنی په دسمبر میاشت کې شپږ لکه کاروونکي یا غړي لرل، اوس اووه میلیونه ورڅخه کار اخلي. لکه څرنګه چې وویل شول، کلب هاوس یوازې د ژغ له لارې د کاروونکو ترمنځ ارتباط ټینګوي او هیڅ راز متن پکې لیکل کېدی نه شي، البته یوازې له پروفایل برخې پرته. که څه هم کلب هاوس د هغو کسانو لپاره چې لیک لوست نه شي کولی یا د ټایپ کولو حوصله نه لري ښه ده، خو ځینې کسان وایي چې کلب هاوس به له هغو کسانو چې د نورو ټولنیزو شبکو له برکت لیک لوست ښه شوی زده کړی لیک لوست به هیر کړي. د کلب هاوس یو بله نیمګړتیا دا ده چې هر کاروونکی محدود شمیر ملګري لرلی شي، خو مؤسسان وایي چې په تدریج به په دې شبکه کې بدلونونه راوړي. په دې شبکه کې هر څوک ځان ته خپل روم یا خونه جوړولی او نور کسان د خبرو لپاره وربللی شي. په کلب هاوس کې دا کافی نه ده چې اپلیکیشن یې په خپل آیفون کې ډاونلوډ کړي او اکاونټ جوړ کړي، بلکې د دې کلب یو بل غړی باید تاسو وروبولي. کله چې تاسو غړي شوي د خپل خوښي موضوع یا ټاپک لکه ټکنالوژي، کتابونه، سوداګري، کاروبار یا روغتیا به غوره کوي. هر څومره ډیر معلومات چې اپ ته ورکوي په همغه اندازه د خبرو اترو د خونو سپارښتنه درته کیږي. د خبرو خونه د کانفرنس په شان وي چې ځینې خلک پکې ژغیږي او اکثره ورته غوږ وي. کله چې خبرې پای ته ورسیږي خونه هم بندي شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو اوس هم 12:30 بجې شوې. یو ور بیا په مو کې د افغانستان سیمه ونړې د مهمو خبرونو سرټکو ته ل نوریاس نوري اورو.